دا وایي چې تاسو مې کرکیو ریډیو دی او زه سردار علي سکر د پروګرام بل ډیو سره تاسو په خدمت کې درم. خو ګورېدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ولسي ادب د پښتو په لیکلي ادب ورسره ورسره د شاعرۍ په اصنافو او د شاعرانو ادیبانو په ژوند او د هغوی په کار باندې تاسو سره خبرې ترې کوو. د ټپې په موضوع باندې تاسو سره موږ په کومه د ولسي ادب خبرو کوو. د ټپې په موضوع باندې تاسو سره موږ ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي په هغه کې د سره د ټپې په جوړښت هم خبره کړې ده. دغه شان د ټپې په موضوع هم د سره خبره کړې ده. بیا هم د سره د کاکړي غاړو په حواله خبرې کړې دي. دغه شان هم د سره د چاربیتې په حواله باندې خبرې کړې دي. بیا د غزل په حواله هم د سره خبرې کړې دي. د غزل د ساخت په حواله هم د سره خبرې کړې. د غزل چې د کم ځای نه راوتي څنګه جوړ شوی دی څنګه په دې ټولو هم د سره خبرې کړې دي. په دې پروګرامونو کې د سره موږ وخت په وخت په دې باندې ذکر کړی دی. موږ به چې نن د کوم شاعر په جن باندې تاسو سره خبرې کوو د هغې په کار باندې به تاسو سره خبرې کوو. د هغې نوم دی فیض الله فیض خټک. دی په حواله باندې به تاسو سره مونږ خبرې کوو. مونږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه سراج خټک صاحب، محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب، محترم ډاکټر احمد مغوم صاحب درې واړه په پروګرام کې مونږ سره موجود دي. د ټولو نه اول ورزول خپل ډل خو محترم سراج خټک صاحب لو داغینه لږ نظر خلو چې هغې را سره څه نظر شریکوي. خو د ټولو نه اول به زه صرف دا خبر وکړم چې سراج خټک صاحب نه به زه دا یو سوال هم وکړم چې مهرباني وکړئ تاسو لږ خپل ځان معرفي کړئ چې تاسو پریشان صاحب باندې څه کړي دي، تاسو څه کار کړی دی په دې باندې هم یو دوه درې خبرې وکړئ. ډېره مهرباني کوي خټک صاحب.
مننه، ډېره مننه محترم ټکر صاحب، ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب، محمد مهم صاحب او نور ټول خواږه اوریدونکي چې دې ټولو ته السلام علیکم. زما تکم ستاسو کوم خبره وکړه زب خپل تارو دسي کوم چې زما سراج محمد نوم دی. د ترک ضلع سره د خیبر پختونخوا کومه جلا دې سره تعلق لرم او فلمی نوم زما سراج خټک دی. او کرشن خټک باندې ما تیسیس لیکلی دي. د ایم فیل تیسیس دي علامه اقبال او پین حسین او مالتا نه ایم فیل کړی دي. کرشن خټک ژوند او فن باندې اوس دا پېښور یونیورسټي پښتو اکیډمۍ نه پی ایچ ڈی کوم کوم او د پښتو سیستم په کارم سره کې
جی وخت اور
او نو پروګرام مطلب یې نو تیز وای چې هنګامه گرد و غبار یو څونک سنم. هنګامه گرد و غبار یو څونک سنا قافله د ژوند مدام داسې تیریږي. د انګلیزي ژبې ځوانمرد شاعر جان کیټس په 25 کال عمر کې انګریزي ادب ته د شعر په ژبه ډېرې د کدوړ بهانې کړې دي. او د عربي ژبې ځوانی مرګ شاعر طرفه بن عبد په 25 کال عمر کې په عربي ادب کې د خپل شعر یو معیار قائم کړی دی. نو موږ په سفر سره ویلی شو چې د پښتو ادب ځوانی مرګ شاعر فیض الله فیض په 23 کال عمر کې پښتو ادب ته درې شعري مجموعې د سوات په توګه ورکړې دي. په ګورېدونکو د پښتو ادب ځوانی مرګ شاعر فیض الله فیض پسپېژم ستمبر 1943 عیسوي کې د سوابای په مینې نو میکلي کې د سرپرست خان کرا سرګې وکړولې. د فیض لار سرپرست خان نمردان ضلع د استعمال ارزیات انسپکټر وو او دوګنه په مینې کلی کې وو. د فیض پلرنې کلی چې د اغا جتان باندې دی چې د کرک ضلع تحصیل تحت نصرتی یو مشهور کلی دی او د تحصیل هیډ کوارټر نه 8 کیلومتر سیل طرف دی. د فیض د پیدایش نه څومره د څومره د فرست د دوی د پلار بدلی د ثوابای نه توباله کو هارت ته وشو. فیض هلته په توباله کې په پرایمری سکول کې داخل کړی شو. بیا سلورم پورې سبق فیض هلته کې ویلو. په دې وخت کې د فیض مور بیبي د نری رنګ په خپل کې ورغلا او په 1953 کې په حق ورسیده. د مور د وفات نه پس فیض خپل کلی جتان بنډا ته واپس راغلو او په تحت نصرتی کې په 15 ټولګي کې داخله واخیسته. 15 جماعت په سوالو نه پس فیض په 15 جماعت کې په ګورنمنت میډل سکول جنگیری کې داخل شو. لبدا مرغه د فیض سره هم نری رنګ یعنی ټی وی مل شو او د ګرمۍ چوچانو نه پس بیا سکول ته نه لاړو او تعلیم حاصلولو نه همیشه د پاره محروم شو. نو فیض د علاج د پاره په لیاقت نومونیل هسپتال کو هاک کې داخل کړی شو او بیا تر ډډر سینټوریم ورسېدو. هلته یې اندیش شمس القمر، اعظم کوڑوی او عبدالرضا خدمت سره ملاقات وشو. ډډر کې هم نری رنگ په قرار پرې نه شو او په 10 اکتوبر 1900 کې د مسپاهین دوه بجې لدې فن دنیا نه سترګې واړولې او په یوه لسم اکتوبر 11 بجې هاورو ته وسپرلې شوم. پیز وای چې فصل مرګ د فیز ډیرو حلقو وې. فصل مرګ د فیز ډیرو حلقو وې لیونی همیش د مرګ سره جهاد کړو او دا حقیقت دی چې د فیز دون جو ډیر سخت اخیری ورځې ډیر سخت تیرې شوې دي او فیز دا ګیلا هم کوي او زما په خیال دغه دا ګیلا نن تر سره کیږي چې اشنایان د فیس په قبر هم ستیر شول. اشنایان د فیس په قبر هم ستیر شول څوک قیام د نکلارو په مزار کا د فیز درې شیری مجموعه د ژوند پیغام خوب او خیال او نیمګړي ارمانونه چاپ دي. اوس درې واړه مجموعه او څنګه چاپ کلام د فیس کلیات په شکل کې موجود دی چې ترتیب او تدوین ما یعنی سراج اٹک او قدرشا کړی دی. د فیس په کلیاتو نوم تویل کوالو خپل تاثیرات تر کوم کړی دي. د فیس د نصر نمونه او هتونہ چې دوی د اندیش رسول قمر لطیف پریشان سلیم راج اقبال نسیم هټک او یو اردو کې حج اوا د خپل الله تعالی په نوم لیکل دي. اوا به هم کتاب چاپ ته تیار دي. اوا به هم ان شاء الله موږ زر پر زر چاپ کوو چې الله ته منظور وام
ان شاء الله.
د فیض الله فیض ورومبه شری مجموعه د ژوند پیغام د 1400 کالو په عمر کې چاپ تا چې د بچا پر اندیش شمسل قمر لیکل ده. د دې مجموعه شاعری با د 1200 یا 1300 کال عمر نه شروع شوی وی چې د ماتم توپ شاعری ده. قرآنی ترنم د موزون ټکو استعمال فاداو پستاله جا صدا اندازي بیان او د خپل عمر نه اوچت شاعرانه مزمین د دې مجموعه داسې سپیشلی خصوصیات دي چې ډېر کم د مبتدی شاعرانو په کلام کې مونږ کېږي. د فیز دویم کتاب چې د هغه خو بخیال دی دا شل کالو په عمر کې چاپ شوی دی. په خوب او خیال هم دی بچا اندیش شمس القمر لیکلی دا او پین سرحدی هم پر لیکل کړی دی. په دې درې څلورو کالو کې فیس داسې فنی غورځنګ کړی دی چې خپل فن ته یې دوامي ځلا بخلی ده. اگر چې د فیس فن په ماشومتوب کې هم د وړوج تر بام رسېدلی وو خو په دې دویم دور کې ورته نوره ځلا او وده میلاو شوه. د فیز دریم کتاب منګړی ارمنونه د فیز د مرګ نه پس په 1900 کې لطیف پریشان او سهل هټک چاپ کړی دی. د فیز شاعری چې زیاتره په غزلو مشتمل ده پکې د غزل بنیادی عناصر لکه تغزل موسیقیت درد و سوز ترنم زړه رخونکې کافی او ردیفونه خواږه او پسته لهجه او روانه ژبه پکې څرګند لیده شي. یو خوا خپل غزل کایوفا فیز دا غزل شاعر دی نو بل خا د نظمونو په لړ کې یې څو داسې فنی او فکری کمزوري نه دا خدلې چې څوک ورته ګوتا نیولې شي. د فیز ځنې نظمونه د خیال ندرت او د فن د سلسط لقبل ډیر زیات اهمیت لري. د فیز د ژوند اخیری ورځې ډیرې سختې او ترخې تیرې شوې دي خو د فیز فن تندک نه دی پړلې. د ژوند سختې او نکلرۍ د فن دوام ګرځېدلې دي. اهمه خبره دادا چې د فیس ری ژوند د هغه په فن منفی اغیز نه دی کړی بلکې یو مثبت رنگی پر هټول دی چې د فیس په شاعرۍ کې درجیت د موجودګۍ گواہی ورکوي. فیس وای فیس کا پتلاش کې د سپرلی په هزان واوړې دو. فیس کا پتلاش کې د سپرلی په هزان واوړې دو دا هم یو سرت د کامیابۍ نه کمی نه ده. او یا بل شعر کې وای چې اے د فیس دلار بلګرو جستجو د ژوند مقصد کړی. اے د فیز دلار ملګرو جستجو د ژوند مقصد کړی د سحر نه هنې راوړې د ماهام خړو تیارو کې. فیز د ماشې یو داسې آکاس او انزورګر شاعر دی چې د سماج رښتونی عکاسی وړاندې کړې ده. او بل دا چې د هوا دوربین او ژور نظر د ژوند عکسونه داسې رنگ وړاندې کړی دي چې هغه 50 کاله پس نن هم ها شان ښکاري. او دا فیز د ابدي شاعرۍ گواهی ورکوي.
بالکل
وای چې د ماحول ته بدرانو چرته دا فکر مکړې د ماحول ته بدرانو چرته دا فکر مکړې د اصلاف روایت ته شو کوم خو دا حزنا لاړه دا قوام په مای کا دکې اوس دبل پیاله ته ګورو. دا قوام په مای کا دکې اوس دبل پیاله ته ګورو خپل همونه مو چې مات کړل دا اختیار زمانہ لاړه.
و ډیر ښه ډیر ښه.
او د فیز په شاعری کې د داخل د جذباتو سره او احساسات سره سره د هریج اثر هم څرګند دی. د فیز د شاعرۍ مطالعه دا صفه معلومیږي چې هریج یې د خپل ذات حصا ګرځولې ده او بیا دا اسپیلو او فریادونو په څیر شیر کړی دا لکه چې پیغله انتظار کړی د چا لکه چې پیغله انتظار کړی چا نم جن سترګې بے زبان شپه ده نه ته مار لري نه رنگ فیضا بزانه ځان پویر د ځان شپه ده فطرت فیض د فطرت په ورشوګانو خپل اندرون هسته کړی دی او د حسن په ځلای خپل روح منور کړی دی فیض د حیث ذکر کړی دی او قدمین نغمای چړلې ده او په د حسن د برهنا تلوسای کړی ده دا هر څه یې ډېر په ادب او احترام سره کړی دی زمینه او حیث ترمنځ نرۍ پردای په داسې رنگ مسکړی ده چې نه حوصلېدلې ده او نه یې لمس محسوس شوی دی او فیض وایي چې ستورو را جمع شي رقصونه وکړی ستورو اجما شه رقصونه وکړی ځانونه جوړ کړی د سینګار شپه ده شبنمه هور شپه ګلونو باندې نن د کرم او د ایثار شپه ده او یا د بل شعر وایي چې د حالات په سرو لمبو کې که زه سوزم پروا نشته د حالات په سرو لمبو کې که زه سوزم پروا نشته مالا دا اطمینان بس دی چې ستا حسن سلامت دی
ډیر ښه
د ډاکټر یاد نومر محمود مغمون صاحب ډاکټر اسماعیل بهر صاحب په مخ کې او بیا په خاصه توګه د سردار علي ټکر صاحب په مخ کې د فیس په تصوف خبره کول راته مناسب نه ښکاري خو بیا هم دومره قدر به ووایم چې فیس کله هم د مینې حیث پلټون کې قدم پورته کړی دی نو دویم قدم یې محمه د حقیقت په پوړی لګېدلی دی د فیس په شاعرۍ کې د مجاز رنګ ډېر تت دی عبدالرحیم مجذوب هم دغه نظر لري او د ننګرهار پوهنتون پروفیسر نګار هم عشق عرفان او معرفت د فیض د شاعرۍ ځلان توکي شمېري فیض د وړکوالي نه وایي دا اولې د ژوند پیغام کې وایي چې د دلبر د پاکي مینې له خاطر د دلبر د پاکي مینې له خاطر ما پریښې نوره واړه یارانې دي تازه کړې مې د زړه دنیا د بلا ما پرې کړي تعلقات له زمانې دي بیا د ماشومتوب نه پس په بیهي په هغه فیصله کړې ده چې دستا مینا مې په ځان داسې هوي کړه دستا مینا مې په ځان داسې هوي کړه اول مینا بیا ایمان پسې بیا مینا نو نور به دا فیس په تصوف باندې
ان شاء الله د دې باندې به نورې خبرې هم چونکې د ده کار ډېر زیات دی د په نظم هم ډېر کار کړی په غزل هم ډېر کار کړی او اوس پکې تاسو یو د تصوف د موضوع خبر هم وکړه نو موضوعات ګڼ دي نو موږ دا سلسله کړې ده چې راتلونکي پروګرام به هم موږ په فیض الله فیض باندې کوو دا به موږ جاري ساتو به موږ دوه پروګرامه کوو او نو په دې وجه باندې به په راتلونکي پروګرام کښې خیر نورې خبرې په راتلونکي پروګرام کښې کوو ډېره ډېره مننه سیرت خټک صاحب ډېر خوند یې وکړو ډېر دبزې ډېر خواږه معلومات خوشحاله اوسې خبرې دونکو زمونږ د درون خو محترم سراج احمد خټک صاحب ډېرې مزېدارې او ډېرې په زړه پورې خبرې واورېدې ورزو خپل بل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب له هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د فیض الله فیض د جون د فن په حواله باندې څه نظر شریکوي ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کښې په خیالې وی وو
ډېره مننه ټکر صاحب خوشحاله اوسئ آباد اوسئ
ډاکټر صاحب باس مو واورېده د سیرت چټک صاحب خبرې مو واورېدې او غټ غټ خبرې د هغې د جون په حواله باندې ټولې خبرې وشوې څه نظر به را سره شریکوئ
ټکر صاحب زما فون لږ خراب و ما د سراج خټک ابتدایي خبرې ډېرې شروع نه خو وانورېدې نو به هر حال تېر پروګرام کې یار محمد مغمو خټک صاحب دا کمی محسوس کړو و چې سراج خپل تعارف نه دی کړی
په دې کښې وکړو ما ورته بلکې ووایې ما ته سوال وکړم ته لږ ځان انټروډوس کړه ځکه چې دا ینګ ځوان کس دی چې دی لږ دې خلکو سره مونږ معرفي کړو
او نو بس چې هغې خپل تعریف وکړو نو زه په هغې خبرې نه کوم زه براه راست فیض الله فیض له راځم فیض الله فیض چې د نري رنځ یعنې د ټي بي بیماره شو نو دی زمونږ په هزاره کښې په ډډر سینیټوریم کښې داخل و دغه ډډر سینیټوریم چې کوم دی په دې کښې هغې وخت کښې اندېشمس القمر صاحب هم زمونږ مشر شاعر داخل و دې نه مخکې هم زمونږ ګڼ شاعران او ادیبان دلته کښې داخل پاتې شوي دي په هغې کښې دوست محمد کامل صاحب دی خاطر دی او اندېشمس القمر دی فیض هم دغلته پاتې شو ماته اوسو کله مخکې ډاکټر زبیر اسرت وی چې دوست محمد کامل سی عبدل تپاتی شو نو کله چې قائد اعظم راتو پیښور تا نو دوست محمد کامل سی په ډاکټر سینیټریم کې ودا تاسو کې ته بالکل نږدې دي نو هغه سپاسنامه دوست محمد کامل لیکلی و هغه تا دغه د لپاره قائد اعظم د لپاره خو هغه چونکی هغه وخت صوبائی ګورمنټ خو زمونږ نو پاکستان خو نو جوړ زمونږ صوبائی ګورمنټ سکی هیڅ اداري سکی کارت نشته وکته کوشش وکنو خیر خو ګرانه و به ما سپتال کې چې کوم څه ما سختلو هغه ته مې وویل لاغې و چې دا خو داسې ګرانه ده چې دا خبره خو یو 50 کاله مخکنه ده ځکه چې قائد اعظم یو ځل په 1948 کې راغلو پیښور ته او په شاهي باغ کې هغه تقریر کړو خو هغه یو وخت کې دوست محمد کامل سی په ډټر کې نو دویم ځل چې کله بیا قائد اعظم راتو پیښور ته دا کال 1950 بیا دا هم پته نه لګېدله چې دلته خو زموږ حکومت خو نو پاکستان خو نو جوړ نو دا پته نه لګېدله چې هغه درې څلور ځای ترو چې چا دوست محمد کامل صاحب ته ویلي چې سپاسلام امریکا ځکه چې پیښور کې هغه په نشتر آباد کې د ډاکټر محمد زمان خان په کور کې هغه پاتې و نو څه خبر چې ډاکټر محمد زمان خان دوست محمد کامل ته ویلو سپاسلام وکړه کبه قائد اعظم منکی شریف ته تلو چې پیر منکی شریف ورته ویلو چې مردان ته تلو نو خار ته راغلو نو خیر هغه سپاسنامه د هغې 50 کاله پسې پته نه لګي او ماته د هسپتال امرې ووایي چې هغه وخت سره د ټی بي چې وه دا خو ډېر لاعلاجه مرض و او څو وخت چې مریض دلته نه تون و هغې به خپل ټول سامان به ځان سره وړو او که څه به پاتې شول نو هغه به عمله به لاړله پوره کمره کې سامان به یې واغوستو د هغې بیډشیټ د هغې د سترانجو کور او د هغې نه چې څه پاتې شو څه کاغذ څه پرزه څه بوتل څه شی دا هر څه به اوسېځلی شول او کمره به اومېځلی شوه او دا به وایټ واش وه او دا به سینیټایز شوه نو پس به بل مریض دلته کې راتلو نو به هر حال ما خبره کوله چې زمونږ دوست محمد کامل چې موږ دلته پاتې نو په دغه وخت کې چې اندیشو سنت شمس القمر دلته کې او فیض الله فیض دلته کې داخل شپه دي د دې شرط کې ملاقات شوې ده نو اندیش شمس القمر یو خبره لیکله چې ارتې په دې سری زوږي به ما به چې دا لیکته چې برته هم نو آشنا او ګیر له سول څار له سوکالو لیکته او د دې ته د ټي بي بيماري ده نو ما به وی چې په هر کار کې د خدای خیر وي خو په دې کې به څه خیر وي دی لیکته د کټي د سوخ نه او د زړه درد نه اندې څه خبره لیکل چې د هلک ته به څه خیر وي چې په دې عمر کې په ماشوم والي کې 1200 کالو کې د ټي بي دمر مریض شه ډاکټر سنوتیریم تور سره دوه دل په داخل شو او بیا په دغه بيماري کې هغه مړ شو دې چې مر دې د 30 کالو په عمر کې نو زه ویم کې دې ژوند دی او دې نه ویم نو د پښتو ډېر څه شاعران به د دې په مخ کې به وجي دي که فیز نه ویم نو د پښتو ډېر شاعران به د دې وجي دي د دې په مخ کې به ډېر شاعران چې به کوم هغه به ډېر پستکه دو هغه به نن هغه شاعران او فیز به سم مقام ته رسیدل نو هر کار کې د خدای مصلحت وي د سړي رښتو کال عمر کې هغه مړ دی خو دا هغه ولنه مجموعه چې چاپته نو شپاله سو کالو په عمر کې چاپته خو شپاله سو کالو کې مجموعه چاپ کیږي او په هغه کې بلا نظمونه دي هغه کې بلا غزل دي نو لخکاری داسې چې دا به درو درې کاله به دا شاعري کړی وینو د دې د شاعري عمر چې دی زه به دا ویم چې دا کتاب کې چې کومه شاعري ده نو دا د 1200 کالو عمر کې هغه شروع کړی ده 1200 کالو عمر کې خو ډیر ماشوم وو د انسان ذهني او جسماني ارتقا چې د 40 کالو پورې ډیره تازه کیږي ډیره تیزه کیږي او 40 کالو پورې د هغه د ژوند مشاهده زیاته شي تجربه زیاته شي د هغه مطالعه زیاته شي بیا چې هغه شعر وي په هغه کې یو پوخواله وي په هغه کې یو ډونګواله وي په هغه کې یو معنی وي په هغه کې یو مفهوم وي دې د 1200 کالو په عمر کې نه د ژوند زیاته مشاهده او نه څه تجربه وه او نه یې صداسې مطالعه وه خو دی چې غزل لیکي نو هغه غزل چې کوم دی هغه زوی م چې دی خپل د عمر نه ډیر په مخه روانو دی خپل د فهم نه د عقل نه د دولسو کالونو نه ډیر په مخه روانو دی هغه سو وایم چې کده روحانیت تخلیقی روحانیت په حواله ګورو نو رحمان بابا نه پښت د دولسو دیارلسو کالو په عمر کې داسې روحاني تجربې چې کومې فیض بیانې کړي دي نو هغه بل چا شاعر نه دي بیانې کړي. حیران شي سړی زه چې د هغې کلام چې ما کتو د هغې اولنۍ مجموعه ټکر صاحب عمر به ذهن کې ساتی چې د دولسو دیارلسو کالو انیک داسې شعر هم ویلی شي داسې غزل هم ویلی شي. هغه وایي رو دی نیل کې رو دی نیل کې کرسپینه لار پیدا کړه رو دی نیل کې پرسپینه لار پیدا کړه چې په لاس کړه له موسی عصا د مینې رو دی نیل کې پرسپینه لار پیدا کړه چې په لاس کړه له موسی عصا د مینې او له زمينه یې قدم په اسمان کې خود محمد چې وزرو منستا د مینې له زمينه یې قدم په اسمان کې خود محمد چې وزرو منستا د مینې په دې عمر کې محمد کی وزر ہوں استاد منی دا محمد معراج تتلو تا غوی چې د استاد منی وزر موند او موس دا موسی اسا چې واغ استاد منی هم ل چې په لاس کله موسی اسا د منی اوس دلته کې د منی چې کوم دا دا لښ چې کوم دی دا جذبه چې کوم دا د دې منی مفهوم چې کوم دی دا بالکل دی په یو نوی مفهوم کې استعمالی داسې شاعران ډیر کم دي چې هغه یو علامت یا یو لفظ په یو نوي مانو کې استعمال کړي. که موږ خوشحال خان خټک بابا ته ګورو نو هغه یو علامت چې کوم دی باز هغه هغه په نوي مانو کې استعمال کړ دی په دومره نوي مانو کې او په دومره وسیع مانو کې او په دومره معنی خیزه انداز کې چې هغه اقبال غوني شاعر د خوشحال خان خټک هغه باز چې دی هغه خپلې په شاعرۍ کې په فارسی کې هم اغسته دی په اردو کې هم اغسته بالکل. یا بیا زمونږ علامه اقبال وو چې علامه اقبال په لومړي ځل د عشق لفظ چې دی هغه یې په نوي معنو کې اغېسته دی لکه هغه د ابراهیم علیه السلام واقعې ته وایي چې بے خطر بود پړا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. نو د عشق لفظ چې دی هغه د دنیاوي د انساني عشق د مینه محبت عاشقي معشوقې دې نه ډېر بالا مانو کې په نوي مفهوم کې علامه اقبال عشق استعمال بالکل دغسې فیض الله فیض چې دی دې د دې مینې دا لفظ چې کوم دی دا یې کوم مقام ته رسول دی رو دی نیل کې پرسپینه لار پیدا کړه چې په لاس له موسی عصا د مینې له زمینه یې قدم په اسمان کې خود محمد چې وزرو منستا د مینې دا شاعری چې کوم دا نظر چې کوم دی دا فکر چې کوم دی دا سه الهامي غونې کیفیت وو دا یو د شعر آمد نو دا د یو شعر نزول نو بلکې هغه نزول او آمد نه بس دی تر ولې پاسه شو چې دا په دې حالت باندې د دولسو دیارلسو کالو په حالت باندې یو نفسیاتي یو الهامي کیفیت وو
بالکل الهامي دی
نفسیاتی چې کې مې خلې نه وته نو ما چې د دې څه کلام لستو نو ما داسې په نفسیاتي حوالې باندې هم د هغې مطالعه کوله. نو د انسان نفسیات دا دي چې اوس د فیض الله فیض مور چې کومه ده دی د نهو لسو کالو دی مور یې په ټی بي مړه شي د ټی بي په مرض کې مړه شي دی په خپله د ټی بي بیمار دی او دومره زیات دی چې سکول کړې پاتې شي او په ډاکټر سینوټیریم کې داخل شي او په هغه زمانه کې ټی بي خطرناک وو د هغه دور کرونا وایرس وو متعدي مرض یو بل نه به بل ته لګېدل نو د ټی بي مریض ته به یې څوک خواته نه پرېښودل او د ټی بي مریض ته بل چا ته نه پرېښود. دې د ټولو خلکو نه په ډډه تر کړی وو دې د ډډر په هسپتال کې ناست دی ملګري دوستان خپلوان خو پرېږدي چې د هغې ځای خلکو ته نږدې نه پرېږدي. خو شاعر د خلکو نه کله لرې پاتې کېدای شي د هغې خو فکر ولست دپاره دی د هغې ذهن خلکو دپاره دی د هغې شاعري انسانانو دپاره ده او فیض هم د شاعري انسان او انسانیت دپاره کړه. خو داسې د ټی بي داسې بیمار چې کوم د ژوند او د مرګ په هغه جنګ په حالت کې پروت وي نو هغه خو په ځان اخته وي په کار وو چې دا فیض د ټوله شاعري داسې د یاس او د حسرت او د مایوسۍ او د مرګ داسې وي خدا سینا دا هغه پکی حالت کی اوم دی هغه فکر چکم دی هغه خپل کام تا خپل قبیله تا خپل خلق تا دی هغه جون تا او بل ورسره ورسره دی هغه روحانی قوت دمر تیز وو دمر زیات وو داسې روحانی شاعری کرتا او داسې خپل دی خلق جون ته اوم کتل دی سوچ کوم چې را دې دوله سو دیار له سو کواله ولې چې په ډاکټر سو کې دې کې دا باقی نه لري په جنگل کې په نخترو کې دا هسپتال جوړ دی هلته په یو کمره کې ځان یوازې ناست یو دی داسې شاعري دي هغې سیاسي او سماجي بصیرت چې کوم دی هغه دې هغې هغه بیمارۍ منې حاوی دي په کلام کې قومي حوالې دي ملکي حوالې دي عالمي حالاتو واقعاتو منې حوالې دي په تاریخ دې هغې نظر دی بیا به ذهن کې به دغې عمر اږدو زه به دولس کاله وایم یولس دولس کاله والی کړم د ډاکټر سینوټیریم کې د ټی بي مریض داسې شاعري کې وایي نیکي هغه چې سبا یې پیغور نه وي نیکي هغه چې سبا یې پیغور نه وي د بل کور هغه سي دي چې کور یې نه وي او د یو خوله ماته د بل پختو پریوزي د یو خوله ماته د بل پختو پریوزي که زه هم داسې انسان وي څه نور نه وي
او
که ګیله در نه کوي سیزه ابسته پیشیر ته ټکر صاحب ګورئ که ګیله در نه کوي سیزه ابسته کولال څنګه لوښې پوخ کړي چې اور نه وي
غمکو صحنه مې د قدرت نه مزه رکه تل آبادا تل آباد دمر درس جہان کے نظر نشتا خبر جاری
دا دیغه په کلیاتو کې نشته او موږ سره چټک ته و چې دا تاسو نه واخی او کنه وی دیغه سوم کتاب سره چټک مرتب کی چې دا کې دا غزل چې دا شعر پکې هغه واچي
بالکل
تکر ته ما چې تاسو ته و چې دی یو موټه زړګې یادې نو سکول نه پینځم جمعات نه وکړې یادې که او د ټی بی بیمار او د ډاکټر په هسپتال کې پروت هغه دا میډیکل ساينسینګ ولوسته چې د انسان زړه چې دا یو موټه وی ماحول سری کافی ردیف پہ جنی بازو کبھی اراده وکړ چې نن غزل لیکم نن په دې موضوع باندې زنظم دي دا جوړه کړي شاعری دا جوړه کړي شاعری ده خو د فیض الله فیض شاعری چې دا جوړه نه ده دا په دې باندې نازل شوې ده یو شعر ما نوٹ کړو د دې کې تاسو دې وګورئ دا واړه لیکان دي ټول سو کال او ډیر سو کال او دوی چې دي مینې او زه حسن او عشق شاعری کوي نو څنګه لفظونه استعمالي او څنګه خبرې کوي فیض الله فیض چې عشق شاعری کوي اغا په کم اسلوب کی کوي اغا په کم مقام باندې کوي اغا وی ما وی منی دا تر سو به انتظار کړي ما وی منی دا تر سو به انتظار کړي په خندا خندا یو به پښتنه وي
واو
ما وی منی دا تر سو به انتظار کړي په خندا خندا یو وي پښتنه وي انتظار کرے تو خندا خندا گرو د شاعری کې د دې چې کوم یو فکر دی چې کوم یو کوم مقام باندې دی زی او قزینی تور باندې په تخیلاتي تور باندې څومره په بلندۍ یو شعر وي دې کې وګورئ ددی خلق په شعور ماتم پکار دے ددی خلق په شعور ماتم پکار دے چې جنون او د خیرت مقابله کا
وا 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 وا
شعور ماتم پکار دے
وا 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 وا
چې جنون او د خیرت مقابله کا او شیخ ته عشق له وسطونو څخه خبر دے ټول د مینې ته تسبیح په پیمانه کا شیخ وا 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 وسطونو څخه خبر دے ټول د مینې ته تسبیح په پیمانه کا او تکلم بس قیامت ته غیار وی تکلم بس قیامت ته غیار وی خاموشی کې بسیر هنګامه کا څه شعر د ټکر سے
وا وا وا
تکلم بس قیامت ته غیار وی خاموشی چې برسېره هنګامه کا او دا شي د حواسو جنګ را حاصل شي د لفظونه چې کوم ځای نه رانازل شوي دي د دې د ترتیب چې کوم ځای نه رانازل شوي دي د حواسو جمعیت چې را حاصل شي تصور د مې قدیمی هم نشکا
وا 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 وډه
د حواسو جمعیت چې را حاصل شي تصور د نه قدیمی هم نشکا او فیضا سبد ژوندون ساحل ترسی فیضا سبد ژوندون ساحل ترسی چې موجونو د مرګی نه اندېخ نه کا
وا 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 ډیر لا یا
فیضا سبد ژوندون ساحل ترسی زه به یو ځل بیا خپل اوریدونکو ته یادوم چې دا هلک یاد ساتي چې 2014 کالو الکته فیضا سب د ژوندون ساحل ترسی چې موجونو د مرګی نه اندېخ نه کا دکر سے تلمیحات چې هغه په کوم خپل په غزلو کې استعمال کړی تاسو وی دو پروګرام مې بکونو زه بنن سره په غزل خبره کوم بل پروګرام کې خیر زه په نظم خبره کوم دې په غزل کې د تلمیحات زده کشمارم چې د زمون اوریدونکو ته اندازه وشي چې 2014 کال الیک په غزل کې داسې تلمیحات استعمالی آدم علیه السلام حضرت محمد ایوب علیہ السلام موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام محمود او ایاز دارا او اورنگزیب دا دغه د غزل تلمیحات دي
وا وا وا
او به کې دی لفظونه وګوره کدا غل لفظونه دی غزل وګوره دا سې لفظونه لوستي شاعران په نظم کې خو استعمال کی په غزل کې ورته استعمال ګران دي او فیز دا داسې استعمال کړی دی چې په غزل کې د لفظونو چې کوم دي دا د غزل د مزاج مطابق په د لفظ کې دمر نرمي پیدا شوی ده فلسفه تهذیب کائنات تهخانه جرس نشاط کهکشان ازادي تنزل ترقی سرمایا دایره دا هغه الفاظ دي چې دا د هغې په غزلو کې دي بیا دغه او خدای ته لمیحات وګورای غزل کی وی یا خو صبر د ایوب را عنایت کا یا دا رنج را نه فنا کا په خشان یا خو صبر د ایوب را عنایت کا یا دا رنج را نه فنا کا په خشان نو دمرا دیږي په شاعری کې دومره وسط ته او دومره د فکر او د خیال بلندی ده ما چې د هغه غزل لستل نو دوه شاعران مې داسې په مخه کېدل چې د هغه شاعران زسو وې ما چې غالب او اقبال به د نه او د لسو کالو په عمر کې بلستي نه بلستي یو کلوستي ډیر کم به لستي خو څه چې د دې خیال او فکر د غالب سره یو شوی دی یا انداز او رنگ او الفاظ او فکر او فهم دي اقبال سره نږدې شوی دي نو البته ما ته داسې محسوس شوی ده چې د اقبال او غالب دواړو د سم متعلق کړی ده او زبدان هم چې دی هغه دی پیری تکرار کړه خو خیال غالب ته او ځنه ته کې اقبال ته نږدې شوی ده د غالب مشهور شه دي کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے حضور پشیما کا پشیما ہونا
بالکل
انہوں سے زلار فیض ہوئی ہائے چی رستو جد جفا نشوی پیخمانا ہائے چی رستو جد جفا نشوی پیمانا پا دادا سے سادگای دی شم حیرانا نو یو خدا شعر دے ہائے نہ شروع کی نہ زمون دے پختو مساج دس دے چے دا ہائے لا اردو والا کو استعمالی پختو والا نے استعمالی دے استعمال کر دے ہائے جی رستو دا جفا نہ شو پیمانہ نو کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ او یا اقبال چکم دے اقبال سر زنی زے کی غد دے غد سنا دے دے خیال چ دے خو گورے سے بداوے زبدانو ان چ دے سے فکر او سے خیال اقبال او یا غالب نہ غس کرے دے او اغف غینا یو فکری استفاده کینو دا بده خبره خوم نه دلکان اقبال خو ډیرو نه فکری استفاده کردہ زمون خوشحال خان خټک نه ډیره فکری استفاده کردہ او د حکیم سنائی بارہ کې خو هغه خپل ویل دي چې سنائی
بالکل
سنائی د حکیم سنائی بارہ کې سنائی کے ادب سے میں نے غواسی نہ کی ورنہ سنائی دا اقبال ہوئی سنائی کے ادب سے میں نے غواسی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لو اے لالا
بالکل
لاکھوں پکی زرگون لو اے لالا یاقوت او مرجان پدی دے حکیم سنائی دا دے شاعر پاگر بحر کے پراتوں کو ماں کو ترنا لگ رہا واغس نو اگر چی اقبال چوئی کی خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا دس ونے خیال دس ونے لفظوں نے چکم دیا غد فیض اللہ پشاعرے کے بشتے یو شعر دے تپوز زما دستر گو او دشپے دا چپیا اکڑا تپوز زما دستر گو او دشپے دا چپیا اکڑا شندلی میں تیرو کے دا ماحول سمرا انجم دا ہم کافی غزل دیا تپوز زما دستر گو او دشپے دا چپیا اکڑا شندلی میں تیرو کے دا ماحول سمرا انجم دا حوالہ میں ذکر رکول ضروری وختل کہ دا منگ اسکولوں نے لست دی او منگ پا آتما او نحم جمعات کے او دا لسو کالو یو لسو کالو دو لسو کالو حکومت چرتا دا غالب با دو درے شعر آوری دی چرتا دا اقبال با دو سلور شعر آوری دی اگا بی دی سکلوت دیوالونو او چرتا چارکنو با لکلو بس اگا با منگ یاد کرو نور خو مونږ په دې عمر کې یو لسو دو لسو کالو کې د غالب د اقبال نه څه خبر د دې چې فکر د غالب او اقبال ته نږدې کیږي نو دې خو هغه دمره تفصیلا لوستې نه دي نو ځکه زه وایم چې په دې شاعري چې کومه ده هغه د احمد نه او هغه د نزول نه یو بالا یو الهامي کیفیت و
بالکل
اگر صرف د دې یو بل خبره وخت ډیر کم دی مغموم صاحب لپاره به وخت یا کم پاتې شي نو ما چې د دې په نثر باندې څه ویل غوښتل زه به بل پروګرام کې خپل د نظم بحث سره به زغ شامل
ان شاء الله ان شاء الله که خیر پر اتلم کې پروګرام کې خو ډیر د خوند او ډیر د مزه والله ډاکټر صاحب سترګې مې د خو ډکې دي په ایمان درته وایم په ایمان لري درته دومره د خوند شاعر دومره د مزه شاعر دومره ماشوم پاک او مونږ لګیو مونږ د مغرب په کیس په سنختی او په بل په سنختی په خپل جولای کې ملغلر پرتی دی مونږ ته ځان خبرو دا سمون د پښتنو ډیره غټه بدبختی ده ډیره لویه بدبختی ده ډیره ډیر د مزل ډیر د خون باس ډیره ډیره مهرباني تاسو زمونږ د دوه درنو خوګو محترم او ملمانو محترم سراج خټک سے محترم ډاکټر اسماعیل گوهر سے ډیر د خون د ډیر د مزل خبرو ورو دي ورزو خپل بل درن خوګ محترم ڈاکٹر رحمت مغروم صاحب لو داغینا لگ نظر اپنی چاہی رہا سرا سے نظر شد کئی ڈاکٹر صاحب تو سپا پروگرام کے خیر لے ہوئے ہو
خیر اسے ڈاکٹر صاحب جاہر بیرمانی خوشحال ہو سے
ڈاکٹر صاحب باس مہورے دو دسرا سٹک سے خبر مہم مہورے دے ڈاکٹر اسماعیل گوہر سے خبر مہم مہورے دے سے نظر برا سر شریک ہوئے
ڈاکٹر بیرمانی ڈاکٹر صاحب زما ہو ڈاکٹر صاحب دا خیال دے چے لکہ دا فیض اللہ فیض مرحوم جکم دے نو دیکھو دا غزل او دا نظم دا دوارو یو ډیر لوی شاعر دی
بلو
زما دا خیال دی چې دا گوهر صاحب چې په غزل باندې کوم خبره وکړه او بیا دا وی چې بل پروگرام کې زه په نظم باندې خبره کوم کړه نو اس زه دا تجویز پیش کوم چې دې هم دغه دا غزل والا ایسه چې کوم دغه دغه دی جاری وي
ډیر د خوند دی وکړه ډیر د خوند دی وکړه ډیر د خوند دی
او کله زکه چې یو خدا دې چې هغه کنټینیوشن وو برقرار پاتې شي کنه
بالکل بالکل
نو دې په دې غزل دغه ایسه جاری وسه چې زه به په نظم باندې خبرو کوم
زه صحیح بالکل صحیح
دې پروګرام کې وو کوم په بل کې وو کوم که د دغه خو کوم مثلا خو خې نه وي نو بیا به خیر د پروګرام په اخر کې وي خو زما دا خیال دی چې دې چې په غزل باندې دغه خبره شروع کړې وي او ډېره په ترتیب سره شروع کړی دی او ډېر د دغه لپاره د لا کتاب لوستل هم دی مطالعه کړی دا نو بکار چې دغه چې کومه دا سلسله حالانکه زه د غزل له ډېر زیات متاثر یم خو دا نظمونه په درې واړو مجموعه کې د ده د غزل بېله برخه ده او د کتابو بېله برخه ده او د نظم بېله برخه ده دا په درې واړو مجموعه کې دغه روایت چې کومه برقرار ساتلې ده غزلې او بیا کې ته بیا نظمونه او بیا کې ته نو ما دغه ټول دغه چې کوم دی دغه ټول درې واړه مجبې ما وکړه هغه هغه نظمونه مې زکه کوتو چې ما وې چې زه ګورم چې را دې په نظم کې زکه چې دمره وړو کې ماشوم چې هغه په تلې ویش کال کې وفات شوی دی او د تلې ویش کال نو مخ کې چې کوم دی لکه څنګه چې ګوهر ته به زموږ نور ټول او ریون کې لوستون کې زینه خبر وی چې د تلې ویش کال په عمر کې دی هغه نو مخ کې چې دا کوم مطالعه ده نو ټکر صاحب اومده ته جینیس وای کنه
دې ته جینیس وای بالکل دې ته جینیس
بالکل جینیس هم دغه وی کنه
بالکل جینیس
لکه دا دې چې پدم رقم عمر کې زمرا پخې خبرې کوي نو دغه جینیس او دغه طرف ته د یو استاد هم اشاره کړی و یو انسپکټر اسکول ته راغله دې وړو کې ماشوم شاید چې وړو کې پرمره کې جی کې وو او هغه ته تاسو کړو چې زمونږ اخیری پیغمبر څوک دی نو هیڅ جواب نو ورکړ دوه ورکړو زمونږ اخیری پیغمبر چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نو په وړو کې یاد کړه د پرپ ولا ماشوم چې هغه ته دا پته نه وی چې خاتم نو بین څو کې یاد زمونږ اخیری پیغمبر څو په او دې چې جینیس ته نو ته پاره وکړه پته وا او بل خبره ده چې د استاد چې مرغا خاغله وزیر زاده صاحب هغه دا پیژګوي کړی و چې دا هلک به هیڅ صحیح سلامت پاتې نشي
او هو هو هو
دا حالک به اچھا صحیح سلامت پاتې شي او که پاتې شو نو دنیا ته به ضرور بسری پشال کاری شي
الله اکبر الله
هغه دا وزیر زاده سے دا پیشگوئی کړی و تکل صرف زه خبره خوب کوو خو زه د دې کتاب په بیک باندې چې کوم دغه اندیش ته خبرې دي اندیش ته به ډېر خپې ضرورت ده چې اندیش ته به سره پتا کې پاتې شو په ډاډر سینټوریم کې او د داس رې ډېر وخت یو ځای تر کړی د شعر نغه ډېر خبر ده چې چا کوم لیکري ور باندې کړی هغه نه پته لګي نو زه هغه یو پیراګراف شانه ده هغه مخکې خپل ګران او ورېدونکو ته وروم
ډېر بخي
فیض د شعر او ادب د کالج ګریجویټ نه ده فیض د شعر او ادب د کالج ګریجویټ نه ده هغه نه د لری لری ملکونو د عظیم لیکوالو د کتابونو لوست موکه په ګوتو ورغلی هغه ته نه د لری لری ملکونو د عظیم لیکوالو د کتابونو لوستو موکه په ګوتو ورغلی دا هغه ته د فطرت هغه ته فطرت په خپل مکتب کې دومره او هغه څه خودلی دي چې هغه د علم شعر او ادب د کالج په محدود بیلډینګ کې نه ځایږي
ډیر
او نشتا خپل چاپیر چل وسته دی فیض خپل چاپیر چل لوسته دی هغه خپل معاشره لوستی ده هغه خپل اولس لوسته دی هغه خپل اجتماعي ژوند لوسته دی هغه انسانیت لوسته دی او د دې مطالعې عنوان دی د فیض شاعری
واو
او همدغه وجه ده چې موږ هغه ته د وخت فنکار د ژوند ترجمان د عظیم انسانیت خطیب او د دې لارو رهنما ویلی شو
وډه
دا اندیش شمس القمر
ډیر خیر لیکل ډیر خیر ویل
دي ډیر خیر کړی یا
ډیر
خیر فسب دا د لکه د نورې خبرې خو چې کوم د غو کړلې ګوهر صاحب دا خو په خپل ځای خو د ګور د تلیدش تکارو په عمر کې یا دا چې کوم نظم یې زتا سوچ پښ کوما د دې څخه په کار دي چې تاریخ لیکل شوی نو موږ په تلګریلی و چې دا په دومره لږ عمر کې د دومره درنې او پخې خبرې او د سیاست نه او د دنیا د بین الاقوام د سیاست د خبرو دا د چې کوم دی دا الجزائر ته عنوان دی الجزائر ته د فرانسیسی استعمارچیانو ډله د مهذبه حیوانانو ډله
وا 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 دا ټکی وګوره
او د فرانسیسی استعمارچیانو ډله د مهذبه حیوانانو ډله دغه لوی شوی د کمزور په وینا دا اوګی تګی د پلانګانو ډلا د ستا په پاک ځبکا اوپر کېدو د ستا په پاک ځبکا اوپر کېدا به هدا وګریدا اوریدا دا الجزائر ته وای
واو
د ستا ځوانان شهیدان کول واړه د ستا بچی یتیمان کول واړه پیغلې واړه به پردې کړلې ستا ستا د ناموس کورونه وران کول واړه ستا د اولادې ازادي نه غوښته د ستا په سیمه یې خوشحالي نه غوښته ستا په زرې زرې ګولۍ ورېدې ستا هر یو بوټي نه لمبې تاوېدې د هر یو کور نه فریادونه را تلل هر کوڅه کې وینې سرې بهېدې خو ستا زلمیو ناکامي نه وزده غیرتي پیغلو غلامي نه وزده الجزیرې ستا د غیرت تپاره اے پاک ازمکې ستا عظمت تپاره دا د اسلام پتنګان وجنګېدل دا د اسلام پتنګان وجنګېدل د ستا ناموس او د رفت تپاره واړه جهان یې په لړډان کړو آخر تاریخ ځان پورې حیران کړو آخر د استعمال وارې خطا کړو آخر د فرانس فرعون یې د خندا کړو آخر د استبداد وګورو دا استبداد څه کوي چې کوم دی په دغه عمر کې اوس کاله ته پوښتو چې دا استبداد څه شی دی
والله که په معنی پوهېږي
په ویلو نه ورځي په ویلو نه ورځي
مانا نه ورځي مانا خو ډېر لوی شی دی په ویلو نه ورځي
او که د استبداد محلي ونه درېدو د استبداد محلي ونه درېدو ننګیالو خاورې کړو فنا کړو آخر د زور په هر باندې ماقام راغی بیا چنګیز د ظلم ډېر ناکام راغی بیا الجزیرې ستا په ظلمو مې سلام الجزیرې ستا په ظلمو مې سلام په سرفروشو ننګیالو مې سلام د ستا د پیغلو په غیرت مې سلام د دوی په ځوانو حوصلو مې سلام د ازادۍ پتنګان یاد وساتل استعماري خدایان برباد وساتل دا په دغې عمر کې
یعنی
اوس اوس ته یعنی مونږ پکې زه پکې ځالې یادوما چې اوس مونږ نوې خبر چې الجزائر څه شی دی او دا فرانس تر کوم ظلمونه کړي دي ولې کړي دي او دا د 15-16 کالو په عمر کې یا زیات نه ده 40 کالو په عمر کې یا پته نه لګي چې دې چې د دې نه کم عمر کې دې په دې باندې خبر و چې الجزائر سر ظلم کیږي او ولې کیږي د دې ټولو کیسې نه ده خبرو
واه
دا چې کوم دی دا دا د لوی دغه دی او زه وایم چې دا ګوهر صاحب چې وایي که نه چې دا الهام درته شوی دی که نه نو بس الهام چې کوم دی الهام خو هر شاید ته کېږي دی او خو دته چې کوم دی ډېر براه راست شوی دی که نه
بالکل ورته
نو زه دا وایم چې بیا هم ټیک دی زمونږ په معاشرې کې د لوی خلکو او د شاعرانو او د دغه څه د وخت نه پیدا وخت نه مخکې چې کوم پیدا خلک دي د دې قدر نشته خو بیا هم زه شاباش وایم په سراج خټک او قادر شاه باندې او بیا زموږ په دا نورو ملګرو لطیف پریشان سهیل خټک او بیا زموږ په دا نورو لیکونکو باندې چې دوی ته دومره درناوی وبخلو د دې دا کلیات یې راغونډ کړي دي او په دې باندې دومره سریزې لیکلي دي د دې هغه شاعري چې کوم دی هغه خلکو ته ښیلي ده نو دا هم یو ډېر لوی د کمال شی دی تکل صرف زه د یو بل نظم چې کوم دی زه تاسو ته شکوم دا نظم چې کوم دی دا یې شاعر ته لیکلی دی نوی شاعر ته دا نرو شونډو سور پیزوان د پسنګ د نرو شونډو سور پیزوان د پسنګ د تور زلفو تور چشمان د پسنګ کدو قامت د چا خوبان د پسنګ روح زیبا د چا جانان د پسنګ لخکلوالی د پریوار نه پسنګ د چا پنځیب د شرنګهار نه پسنګ د چا ځواني د نوبهار نه پسنګ د مجازیانو د اشعار نه پسنګ فکر مطلب زنی اشعار وایا
وا 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 و
زندہ
دک لمطلب زری اشعار وایا د حقیقی عشق رموز خایا او کړه د بند تعلق قائم تر خدایا د معرفت پسم الله ری بیا آیا
وا وا وا
وایا اشعار وایا اشعار شبا وایا اشعار وایا اشعار شبا دا او د کوم لیکړه بیدار شبا او ستا پا اوگو زمواری دا ستا پا اوگو زمواری پرتا دا دوڑان دلو یا دشواری پرتا دا درنز زپلی رنزوری پرتا دا دا بیغورانو بیغوری پرتا دا دل پورپیچا کشالی شتا دی دیر نازک مرحلی شتا دی دا نفرتون سلسلی شتا دی نن دا نفاق دا اور شولی شتا دی نن در انزور علاج کول پتا دی دا اوس کله قومی علاج یادې کنا
وا پوی دم
قوم علاج یادې چې نن در انزور علاج کول پتا دی د خوبولی وی کول پتا دی د سلسلو دا خپل پتا دی دا د ورونو مړ کول پتا دی وای اشار وای اشار شابا مشکلار مشکلار شابا
وا
او قوم کی نن بیا خوشحال خان خوشحال خانان کر پیدا قوم کی نن بیا خوشحال خانان کر پیدا کی صوفی عبدالرحمان کر پیدا کام دا پارا ننگیالان کر پیدا سرفروشان مرد میدان کر پیدا چند پختون ورک عزت پیدا کری چند پختون ورک عزت پیدا کری یا دا پختون شان شوکت پیدا کری پختونوں کے ننگ غیرت پیدا کری نفرت نابود کری محبت پیدا کری کہ تر سیالان اشی سیالان بیا یوزل دنیا تا اوخا اخپل شان بیا یوزل دغ دنیا کری پلرزان بیا یوزل جہان پدا رنگ شی گویان بیا یوزل دادے دادے پختو دادے پختون دادے سختن دبے مثلا جوندون دادے
شاعری بغیر کمال کئی کمال ڈاکٹر صاحب
کمال گورا بیا دانے چکر سے بیا دے سکول ماں سر تے ویلی دی جی دے سکول گورا یعنی پندر کے عمر کے دے دا ہر طبقے دے ذمہ داروں نا خبر دے چی دے شاعر سے ذمہ داری دا دے طالب علم سے ذمہ داری دا دے ظلمی سے ذمہ داری دا اور دے سکول دے ماسٹر سے ذمہ داری دا دے دا ہر چند مقام نا خبر دے اور بیا دا ہر چند مقام مطابق دا غر دے ذمہ رہے نا خبر دے وی چھے نمو ممزو حق الفاظ چھر سکے چھے پر ظاہر ستا شخصیت کرمزو کلم ممات پہ دا تا طاقت لدری چھے پر ترحریر دستا عزت کرمزو اور دا سے دماغ دا ارابہ خری ندی چھے تصور دی پر شفقت کرمزو دستا تعریف دا دے منم لکمہ دستا تعریف دا دے منم لکھما خو خیال کہوما خو خیال کہوم چی بیا ہم کم لکھما
واہ 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 واہ
مطلب ہے چی سمرا تعریف چی سمرا تعریف زستا ہو کما ندا بیا ہم کم دا اگا آئیڈیل آئیڈیل ٹیچر یادی گنا کم چی دما شمال تربیت کئی
بلکل
دستا تعریف دا دے منم لکھما خو خیال کہوم چی بیا ہم کم لکھما بے شک امیان دی زگوی بنیادم تب پر اختیار پا آسمان تب پر اختیار ترین آسمان جوڑ کرے پا حقیقت ضیو ذریوی پیدا او تترین سور دا آسمان جوڑ کرے لاخپلی وینی پریوچی دستا لاخپلی وینی شی پریوچی دستا لہاگا لہاگا بے مثال بے مثال شان جوڑ کرے رات اوایا تا کم زان اولولم تا فرشتہ او کہ انسان اولولم
وا 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 وا
دا دا دغه سیدنه زونه وی نور ډېر نظمونه دي او لکه دا دی چې هغه په مختلفو عنوانونو باندې دي او د دغې نظمونو پته لګي ټکر صاحب چې دا یو ډېر غیر معمولی انسان و ډېر غیر معمولی شاعر او ډېر غیر معمولی باشوق و د چې کوم لکه زموږ ملګرو ته اشاره وکړلې او د چې کومه شاعري ده نو هغه شاعري چې ټیک ته په هغې کښې به دومره پیچیده مسلې به نه وي خو د هغه چې کومې پیچیده مسلې دي هغې دومره په اسانه ژبه کښې بیان کړي دي که نه خو د دغې نه پته لګي که نه د دغې نه پته لګي چې د ده کانسپټ بالکل کلیئر دی که نه یعنی مطلب دا دی چې دی ګرانې خبرې چې کوم دي دومره په اسانه ژبه کښې کوي که نه او دی لکه دا دی چې د ده یو شاعر خو وي که نه چې هغه صرف د نظم شاعر وي که نه یا صرف د غزل شاعر وي خو دی چې کوم په دغې درې واړو صنفونو باندې یعنی په غزل باندې په نظم باندې په کتو باندې کتاب یې ډېر عظیم شان کتاب دي هغې باندې پکار ده چې بھائی باندې ګوهر صاحب ځان ته یو بله خبره هم وکړي نو هغه چې کوم دی هغه هم یعنی مطلب دی چې دا درې واړه صنفونه چې کوم دي چې ده کوم بیان کړي دي نو دا درې واړه چې کوم دی د یو بل نه زیات چې کوم دی ښایسته دي دا یو بل نظم یې دی دا د مسافر اختر د مسافر اختر وایي چې دا اصل کښې دغه دپاره دا وایي چې دا نظم ما د 14 اپریل 1959 یعنی یو کم شپېته د اختر دپاره ولیکلو په دغه وخت کښې زه ډاډر هسپتال کښې د مسافرۍ ژوند تېروم چونکه ګورم خندا ده د پوشاک پړکا پړکا ده معطره شان فضا ده کټګر خوا ده او یو تر بل سره سیالي ده چې نن ورځ د خوشحالي ده که غریب دی که امیر دی که بادشاه دی که فقیر دی که آزاد دی که اسیر دی که مرید دی که یې پیر دی نن یې غم دی شاته کړی د راحت موجونو وړی د غمونو لاس په سر دی د هر چا ځان ته نظر دی د راحت په تالان سر دی له دې حاله څوک خبر دی چې به نن هم څوک ژړېږي په زړګي به یې اور بلېږي ځان یادوي که نه یعنی نور خلک خو اختر کوي که نه
بالکل
نور خلک خو اختر کوي او جامې جوړوي او څه کوي څه کوي خو دې ته دا پته نشته چې به نن هم څوک ژړېږي په زړګي به یې اور بلېږي د ژوندون په هنګامو کښې د عشرت په زمزمو کښې د بېغمو کهکهو کښې او د مستانو په نغمو کښې څوک له غمه په ژړا دی په دا شان باندې ګویا دی اے رحیمه اے ستاره اے کریمه اے غفاره اے زما پروردګاره د بې کسو مددګاره مسافر د کړم مجبور یم سزاوار د کوم قصور یم سزاوار د کوم قصور یم د خندا د خوشحالۍ ورځ د سیالانو د سیالۍ ورځ د بدمستو د مستۍ ورځ یو ساعت پرې یو ساعت د یوې ګړۍ ورځ یو وبال شوه ما دپاره پوره کال شوه ما دپاره هغه د اختر ورځ یادېږي که نه او نه مې مور شته نه مې پلار شته نه مې دوست شته نه مې یار شته داسې څوک په دې دیار شته چې په غم مې بې قرار شته خویاندو وروڼو ځینې بیل یم سره چشمان سوری ګوګل یم ښه پوشاک راکوي خوند نن نه پوشاک راکوي خوند نن نه لذت شته دی د کند نن مصیبت شو راته ژوند نن څوک دې نه کړي راته پند نن څوک دې واز راته څوک دې واز راته نه کا واویلا کوم په حقه
ډاکټر صاحب د پروګرام وخت را سره بالکل اخیري لمحې ختم دی او په دې نظم باندې به په اخیري راتلونکي پروګرام کښې دا به جاري وساتو ډېره ډېره مننه ډېر خوند یې وکړ ډېر په زړه پورې ستاسو د درې واړو مېلمنو ډېره ډېره مننه ما لا زما پروډوسر بختورشاله اجازت را کړې په لویه لم سپارو ښه شپه در ته غواړو.